سلام نو وخت مو بخیر خره خلاص ته د محل خبرونه ته تر دې مخکې چې د خبرونه موضوع تاسو وړاندې کوم راګرځو خبرونه ته په کابل کې یو شمیر خبرندوی ټولونو نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو اطلاعات او کلتور وزارت د ممنوع کتابونو په ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې د دوی په ځان دي د دغه خبرندوی ټولونو د استازو په وینا چارواکو دوی څخه د لکونو افغاني کتابونه وړي دي او دوی ته په بدل کې یو ډالۍ ورکوي چې ان اخلاقي او نه له حقوقي پلوه مناسبه دي. د چین، روسیا او د بریکس سازمان د نورو غړو ودونو مشرانو له طالبانو غوښتل چې پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو بندیز پای ته ورسوي. هغوی د خلکو د استازو حقونو په اساسي حقونو په درناوي ټینګار کړی دی او په افغانستان کې د مسایلو د سولیز او عجل حل غوښتنه کړې ده. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزې د پای په اعلامیه کې د ښځو، نجونو او د دغې د بېلابېل قومونو د حقونو په شمول د افغانستان د خلکو پر اساسي حقونو ټینګار شوی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی په کابل کې د ورستۍ چاودنې غندلې ده. کرزی نن په خپل ایکس پاڼه کې د پیښې و تروریستي عمل بلل دي. د دې چاودنې په پایله کې چې پرون ماسپښین د کابل په مرکزی برخه د سینما پامیر په ګڼه ګوڼه سیمه کې وشوه، د کسان وژل شوي او لږ تر لږې ولس تور چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي دي. په خواله رسنیو کې خپره شوې ویډیوګانې ښیي چې چاودنه د جامو پلورلو په یوه مارکیټ کې د ملکي خلکو په منځ کې شوې ده. د افغانستان په چارو کې د قطر ځنګړی استازی فیصل بن عبدالله الهنزا په دوه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری لاستازی عرفات جمال سره په کتنه کې د افغانستان د روسي تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې د پیاوړتیا، د لارو چارو د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په بیان کې زیاته شوې چې په دې کتنه کې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو پر دوام ټینګار وشو. روسي خبرنده چې په پاکستان کې ساکل د پولیو مثبتې پیښې سلویښتو ته ورسېدې. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې تازه پیښې د خیبر پختونخوا په کوهات کې ثبت شوې دي. دا په روانه اونۍ کې د پولیو ومه پیښه ده چې په پاکستان کې ثبت کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. ل بریکس غونډه د افغان انجنونو تامي
په داسې حالات کې ورځي یوازې د افغان خزو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي.
د ژوندۍ څارو د تصویرونو د خبرېدو په برخه کې طالبان په وخت لنه دي.
جالبه ایده ده چې دوی په خپل کوم کنفرانسونو ته، کوم رسمي سفرونو ته او دفترونو کې د خپل د ویډیوګانو یا وختونو استعمالوي.
او هرات کې به د ډاکټرانو د کاري اتصاب په اړه واوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د روسي او چین په ګډون د بریکس غړو ودونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لري کړي. د روسي په کازان ښار کې د بریکس سرمشریزې نن درېمه وروستۍ ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی دی. نور چې ست راپور کې
د روسي او چین په ګډون د بریکس غړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو، نجونو او قومي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړی. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزې په وروستۍ ګډه اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه ناوخته خپره شوې، افغانانو ته د بیړنیو او بې ځنډه بشري مرستو د رسولو پر دوام ټینګار شوی او دغه راز پکې له طالبانو غوښتل شوی چې د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لغوه کړي. د بریکس غړو هیوادونو په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې اړه په کور دننه او بهر هر ډول غوښتنې له پامه غورځولي او دا بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. له زده کړو منع شوي یو شمېر نجونې وایي پر زده کړو بندیزونو یې پر ژوند منفي اغېز کړی. دوی ادعا کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې پر طالبانو هغه سي فشارونه نه دي راوسي چې لامل یې طالبان د ښځو د حقونو ورکړې ته مجبور شي. د لوګر یوې اوسیدونکي مهري چې په زده کړو د بندیز لامل یې زده کړې نیمګړې پاتې ازادي راډیو ته وویل
په داسې حالات کې ورځي یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي. او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په دغه سه حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي، خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې پکار دی چې په طالبانو باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي، او په دې سه حالت کې افغان ښځې یوازې پرېښودلې دي.
د کابل یوې اوسیدونکي کوبرا حمیدي چې د 11م ټولګي زده کوونکي وو د طالبانو پر راتګ له زده کړو پاتې شوه، ازادي راډیو ته وویل
امروزه بزرگترین آرزوی هر دختر شده ته.
په اوسنی وخت کې د هر افغان انجلۍ لویه هیله د زده کړو کول دي. خدا به انصافي ده چې موږ د زده کړو د حق لپاره هیله ولرو او دا مو لویه آرزو وي. موږ له نړیوالې ټولنې او له طالبانو غواړو چې پرته له کوم تعبیز دې موږ ته زموږ د زده کړو حق راکړل سي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 22مه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په 9 اویایمه ناسته کې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو د بندیزونو لګیدل نه یوازې جنسیتي اپارتاید وبللو، بلکې په خبره یې دا د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نوموړي وویل افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. ښاغلي فایق په افغانستان کې د عصري ښوونځیو پر ځای د طالبانو د جهادي مدرسو په ډیریدا هم اندېښنه وښوده. ویویل ویرشته چې دا مدرسې افراطیت او ترهګري پیاوړي کړي او د افغانستان او د سیمې د بې ثباتۍ لامل وګرځي. د روسیې په کازان کې د بریکس د غړو هیوادونو د سرمشریزي په وروستۍ اعلامیه کې هم له افغانستانه ترهګریزو ګواښونو ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په افغانستان کې باید نور لا زیات او د تایید وړ اقدامات وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. په اعلامیه کې راغلي موږ د سیمه ییز امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د سوله ییز حل پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کوو او د داسې یو خپلواک متحد او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوو چې له ترهګرۍ، جګړې او نشه یي توکو پاک وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې یو شمېر طالب چارواکو ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د بریکس 14مه سرمشریزه د شپږ درش هیوادونو او شپږو نړیوالو سازمانونو د استازو او مشرانو په ګډون د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې پیل شوه او نن پنجشنبه د اکتوبر په 23مه پای ته رسیږي. په دې سرمشریزه کې د روسیې، برازیل، هند، چین، جنوبي افریقا، مصر، متحده عربي اماراتو، ایتوپیا او ایران په ګډون د غړو هیوادونو مشرانو ګډون کړی دی.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
دا ژوندې موجوداتو د انزورونو پر خبرولو د طالبانو د مشرتابه له بندي سره سره له هم د دوی د حکومت ډیری لوړپوړي چارواکي خپل فعالیتونه ولا سره ورني په انزوریز او ویډیو بڼه په خپل ویبپاڼو کې خبروي. تفصیل په دې راپور کې ور.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون په ځانګړي ډول په دغه قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرولو موضوع ظاهرا دوی په دوو برخو ویشلې او دوی ترمنځ اختلافي ټکي ګڼل کیږي. د طالبانو د مشرتابه له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د اگست میاشتې په 6مه نافذ شو، په 18مه ماده کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز لګول شوی دی. که څه هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویلي په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په اړه د امر بالمعروف قانون پلي کول پیل کړي، خو دوی د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت په ګډون بیلابیلو بنسټونو همدانن او پرون خپل فعالیتونه په انزوریزه او ویډیوي بڼه خپاره کړي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت پنجشنبه د اکتوبر 4مه د زیربنایي پروژو په اړه مستند خپور کړی چې ښکاره پکې د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا برادر بیلابیلو ویډیوګانې راټولې شوې دي. د دغه ادارې په پانې کې دغه شان له سالنګونو د ملا برادر او ګڼو نورو طالب چارواکو د لیدنې ویډیوي راپور هم پرون خپور شوی دی. د طالبانو د کورنۍ او دفاع وزارتونو او د دوی یو شمېر نورو بنسټونو هم خپل فعالیتونه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپاره کړي چې د ژوندیو موجوداتو تصویرونه پکې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د امر بالمعروف او عدلي وزارتونو او د کندهار د والي دفتر بیا په وروستیو څو ورځو کې له خپلو ټولنیزو پاڼو د ژوندیو موجوداتو ټول انځورونه ویډیوګانې لري کړي دي. د طالبانو د حکومت د یادو ادارو مسؤلین تر ډیره د طالبانو مشر ته نږدې کسان بلل کیږي. د سیاسي چارو کارپوه احمد طارق فرهادی په دې باور دی چې طالبان د دې موضوع په اړه مختلف لیدلوري لري.
فعلا در افغانستان مشکل بزرگ مردم فقر بسته بودن
اوس په افغانستان کې فقر بی وزلی د نجونو په وړاندې د خوانځي او د دروازو بندول او روغتیایي ډول ډول ستونزې لوی ننګونې دي. خو په کندهار کې طالبانو مشرتابه په دا ډول فرمانونو دا ښیي چې دوی هیڅ د خلکو ستونزې نه درک کوي. په دوی کې ځینې کسان شته چې مسایل درک کوي، خو زه فکر کوم په دا ډول دوام نشي پیدا کولی.
د کابل او بلخ دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، بیا د یو بام او دو هوا خبرې کوي. دوی وایي
ادا ډېر د تاسف ځای دی او ډېر د افسوس ځای دی. دا خپل یو خپل دا خلک خپل کار کوي، واکسونه اخلي، ویډیوګانې د فیسبوک ته او د سوشل میډیا ته شیر کوي او نور نه پرېږدي چې دا یو قایق یو ظلم چې باندې شوی دی دا کار وکړي.
څو ورځې کېږي د فرمانونه اورم چې په تصویري او واکسینو باندې امارات اسلامی بندیز لگواله ده. جالب ایده ده چی دوی پا خپلا کمو کنفرانسونو تا کمو رسمی سفرونو تا و دفترونو که دوی خپلا دا ویدیوگان یا وکسونو استعمالوی دوی بای پزانم خپل زاد مادیم ها عملی که
دا چی دا جونده و موجوداتو دا انزورونو پاده پا زنگری توگا پا اسلامی متونو که چه ویل شوی دی پاده پا کابل که و دینی علم چه دا هم نغواری دا موضوع دا حساسیت لامل اینون پا راپور که واخستل شی آزادی رادیو توایی
تصویر او عکس که فرق شته ده. بدغه تصویر چې مثلا دغه ښکاری لکه عکس دا به تصویر نه دا به عکس ده، نو په دې خاطر باندې دی د جوایز قائل دی. ټول مسلمانان هم دغه نه استفاده کوي، د تلویزیونونو د شانو حتی د موبایلونو. ولی هغه کله چې مسله عام شي نو دغه حکم هم له یو څه تخفیف پیدا کوي.
د دغه دینی علم په خبره که څه هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او ویډیو کارول د اسلامي علماو ترمنځ اختلافي بحث دی، خو د ضرورت پر مهال ترې استفاده روا بلل شوې ده. د یادونې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په تخار، میدان وردګو، لغمان، خوست، کندهار، ننګرهار او بادغیس کې طالب چارواکو افغان خبریالان د دوی له غونډو د عکس او ویډیو له اخیستلو منع کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو دغه اقدام غندلی او دای د بیان ازادۍ له اصولو سرغړونه بللې ده.
د کابل ښار په میز سینما ته څیرمه د لیلامیو په یوه بازار کې د پرونۍ چاودنې د قربانیانو او زخمیانو کورنۍ د طالبان له حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملینو ته دې سزا ورکړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
پلازمینې کابل کې په میز سینما ته څیرمه چاودنه کې د ټپي شویو کسانو کورنۍ عدالت غواړي.
از امارت اسلامی می خواهیم که هم مجرم گرفتن اعلان کنن و جزای خود برسنش.
دا په یاده پیښه کې د یو ټپي شوي کس خپلوان دی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. نوموړی وایي د ټپي شوي کس د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او کورنۍ ته یې د لیدو اجازه نه ورکول کېږي.
د ماما د زوی کورنۍ مې ډېره اندېښمنه ده. زما د ماما زوی په دې پیښه کې ټپي شوی، روغتون کې اجازه نه راکوي چې دننه شو. نه پوهېږم چې حالت به یې څنګه وي.
یو بل کس چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي نږدې ملګری یې په دې پیښه کې ټپي شوی.
د ټپیانو په منځ کې زما ملګری هم دی. کورنۍ سره یې وغږېدم، راته یې وویل چې د روغتون په بهر کې منتظر و، ورته اجازه ورنه کړه چې دننه ولاړ شي. طالبان باید د خلکو امنیت ټینګ کړي او د دې ډول پیښو عاملینو ته سزا ورکړي.
د چهارشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا دوه بجې د کابل په میر سینما ته څیرمه د لیلامیو یو بازار کې چاودنه وشوه چې یو شمېر ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښې په هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې لیدل کېږي چې د چاودنې ځای کې د ملکي وګړو ګڼه ګوڼه زیاته وه. په کابل کې د طالبانو حکومت د امنیه قمندانې ویان خالد زادران ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې لیکلي په دې پیښه کې چې په یوې کڅوړه کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو له امله شوی یو ماشوم مړ او یو شمېر نور ټپیان دي. خو د ټپیانو د شمېر په اړه یې څه نه دي ویلي. نوموړي دغه شان زیاته کړې د چاودیدونکو توکو لیږدونکی کس د امنیتي ځواکونو لخوا په ټپي حالت کې نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي تر څو په دې پیښه کې ټول ښکېل کسان معلوم او د قانون منګولو ته وسپارل شي. خو عیني شاهدان بیا د وژل شویو شمېر زیات ښیي. د کابل ایمرجنسي روغتون بیا د چهارشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه په یوه بیان کې ویلي له دې چاودنې یوولس ټپیان دې روغتون ته انتقال شوي دي. دغه روغتیایي موسسې په افغانستان کې د خپل مرستیال مدیر استفانو جنرو سمرنوف په اوله لیکلي چې په ټپي شویو کې یوه درې کلنه نجلۍ، یو څلور کلن هلک، یو شپاړس کلن هلک، دوه مېرمنې او شپږ نارینه شامل دي چې د یوه حالت یې نازک بلل شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه غندي او دا یو ترهګریز عمل بولي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څنګې منلی. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکي تلې دا کوي چې دا ډله یې د افغانستان دننه ځپلې، خو بیا هم وخت نه وخته دا ډله د یو شمېر بریدونو په ترسره کولو ملکي وګړي په ځانګړي ډول شیعهګان په نښه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 23 کسه په افغانستان کې د شدید اوبیز نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت له امله مړه شوي دي. نور هلې په راپور کې وره.
وضعیت اقتصادي مو پوره نمیکرد، به شفاخانه شخصي مثلا مراجعه کړم تداوی صحیح تر شو.
خاطره د کابل ښار یو اوسیدونکي ده چې وایي دوه کلن زوی یې لس ورځې په شدید نس ناستي اخته و او له امله یې مړ شو. هغې د پینشن می په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغۍ یې د ماشوم د بدن ټولې اوبه وچې کړې وې او ځواک یې کم کړی و.
په لومړیو 15 ورځو کې ښه وو، موږ ورته سیروم تطبیق کول. کله چې له روغتون څخه رخصت شو څو ورځې یې شدیده تبه لرله او نس ناسته یې دوام درلود. د بدن اوبه یې وچې شوې او مړ شو.
مصطفی چې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي څو ورځې وړاندې ځوان ورور په دې ناروغۍ اخته شوی و.
څو ورځې کېږي چې ورور مې نس ناستی لري. د بدن ځواک او مقاومت یې ډېر کم شوی او د بدن اوبه یې کمې سوي دي. زموږ اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، خو بیا مو هم درملنه وکړه تر څو روغ سي.
په افغانستان کې د شدید اوبیز نس ناستی او د بدن د اوبو د کمښت له امله د ناروغانو د خراب وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یو تازه راپور کې اعلان کړی چې د 2024 کال له پیل راهیسې 348 ولسوالیو کې 3 تنه د دې ناروغۍ له امله مړه شوي او 152,516 کسه پرې اخته شوي دي. WHO په دې راپور کې چې د پینشن می په ورځ د اکتوبر په 24 خپور شوی ویلي چې د ټولو ناروغانو له ډلې له 50% زیات د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي او نږدې 50% نور انجونې او ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې دا شان زیاته کړې چې یوازې 13 اونۍ د یوه مړینې په ګډون نږدې 1500 د شدید اوبیز نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت پیښې ثبت شوي دي، چې دا د تېرې اونۍ په پرتله د دې ناروغۍ په پیښو کې کموالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په هرو 10,000 کسانو کې د دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په پکتیا او له هغې وروسته په نیمروز، لوګر او کابل کې ثبت شوي دي. ډاکټران وایي چې شدید اوبیز نس ناستی د ناروغ د بدن اوبه کموي او په ځینو مواردو کې آن د انسان د مړینې لامل کیږي. ډاکټر عمران الکوزی چې د ماشومانو متخصص دی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
په دغه سالات چې دی یو حد نس ناستی ده چې د دیوریشن یا هغه وخت زمان تر 2 هفته پورې ورسیږي دې ته موږ حد نس ناستی یا حد سالات وایو. او د سالات یا نس ناستی د مخنیوي په خاطر باندې پاک او صحي اوبو ته لاسرسی ولرو. دوهم ډېر باید کوم بوتات اوسو کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاک اوبو صابون سره باید پریمینځو. دې تر څنګ خپله باندې د پخلنځي نظافت باید مراعات کړو.
ډاکټر فریدالله عمری بیا چې د ساري ناروغۍ متخصص دی وایي چې د دې ناروغۍ د پیدا کېدو لاملونه د شخصي حفظ الصحې نه مراعاتول، د تاریخ تیرو خوړو خوړل، د ناپاکو اوبو استعمال، لاسونه په سمه توګه نه مینځل او د نه مینځل شویو سبزیجاتو او میوو کارول دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د اوبیز نس ناستی په ناروغۍ د 10,000 کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې په وروستیو کلونو کې ډیری بېوزله کورنۍ چې په خپله یا ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې توان نه لري او په ډېرو مواردو کې یې د کورنۍ غړي د ناروغیو له امله مړه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اسرائیل وای د ایران د سپای پاسران هغه غړي څاري چې د حزب الله د ملاتړ لپاره بیروت ته داخل شي. د اسرائیل د پاوز په وینا د سپای پاسران غړي له حزب الله سره پر اسرائیل د بي پيلوټ الوتکو او د توغندي په بریدونه کې مرسته کوي. تفصيل پر راپور کې
د اسرائیل د پوز ویان دوی چې د ایران د سپای پاسداران ګنش میر افسران د ایران د سفارت لاري په بیروت کې لبنان ته داخل شوي چې له حزب الله سره د راکټونو په توغولو او پر اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته وکوي. حزب الله هغه ډلره چې امریکایي تروریستي بولي خو اروپایي اتحادیه د هغې پوځي څانګه ترهګره ګڼي. دانیل هاگاری زیاته کړه چې اسرائیل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپای پاسداران دغه افسران چې له حزب الله سره په راکټ یا درون بریدونو کې مرسته کوي څاري. نوموړي تېره شپه له العربیه تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې ایران لبنان ته د ځواکونو او تجهیزاتو په لیږلو سره غواړي له حزب الله ډلې سره مرسته وکړي، خو اسرائیل دوی څاري او اجازه به ورنه کړي چې حزب الله چې په تېره یوه میاشت کې درانه ګزارونه خوړلي خپل کنټرول او قمانده بیا ترلاسه کړي. دانیل هاگاری همداراز وویل چې د دوی پوز په وروستیو عملیاتو کې د حزب الله ډلې تر 1500 ډیر خړي چې ډیره یې د قباندې د کچغړي او جکپوري کسانو له منځه وړي دي، او د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس به د دې ډلې ټولو مهمو کسانو ته که په بیروت کې وي او که د جګړې په میدانونو کې ګزار ورکوي. نوموړي ټینګار وکړ چې په لبنان کې د حزب الله غړي د باوري راپورونو پر اساس تعقیب او پنهخه کیږي. د اسرائیل پوز د چهارشنبې په ورځ د هاشم صفیالدین چې د حزب الله د اجرایي شورا رئیس او وروسته له دې چې حسن نصرالله د میزان په شپږمه ووژل شو د هغه احتمالي ځایناستی ګڼل کېده وژل کېده تایید کړه. د اسرائیل په بیان پسې د حزب الله ډلې هم درې اونۍ وروسته د زاهیه په سیمه کې د هغه د پټنځای په بمباری کې د صفی الدین مرګ تایید کړ. ایران هم دا راز روانه اونۍ تایید کړ چې د اسرائیل په وروستیو عملیاتو کې په لبنان کې دوه ایرانی وګړي معصومه کرباسی او علي حیدری وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون معصومه کرباسی او د هغې لبنانی میړه رضا عباس اوازه د کمپیوټر انجینران او د سپوږمکیو په حک ولوکي د حزب الله کلک ملګری وبلل. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاگاری ویلی و چې رضا عباس اوازه د حزب الله له مهمو ځواکونو څخه و چې د دې اونۍ په پیل کې د دوی په عملیاتو کې ووژل شو. د ایران مشر علي خامنهای د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د اوازه او کرباسی له کورنیو سره وکتل او هغوی وستایل. ایرانی رسنوی د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې علي حیدری چې د بیروت لپاره د دعوه طلب ډاکټر په توګه ټاکل شوی و هغه مهال ووژل شو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو د هغه پر روان موټر برید وکړ. د اسرائیل پوز وایي چې په لبنان کې هدفمن عملیات معمولا پر هغو عواملو ترسره کوي چې د حزب الله ډلې په کادر کې موثره کسان ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حیدری د وژل کېدو پیښه جنګي جنایت او د 1949 کنوانسیون سرغړونه بللې چې پر روغتونونو او طبي کارکونکو برید منع کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د سلګونه ډاکټرانو او روغتي کارکونکو کاري اتحاد چې د هرات ولایت یو شمېر روغتونونو او کلینیکونو کې روان دي نن درېمه ورځ وه. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دې اتحاد له امله د روغتي خدمتونو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې د سلګونو ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو کاري اتحاد درې ورځې نه شو. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي د دې اتحاد له امله په کلینیکونو او روغتونونو کې د روغتیايي کادرونو له کموالي سره مخامخ دي او دا مرکزونه د عامه روغتیايي خدمتونو له وړاندې کولو ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د وضعیت ناروغان اندېښمن کړي دي، ځکه په خبره یې دغه مرکزونه یوازې هغه ناروغان مني چې روغتیايي حالت یې نازک وي. فیروز چې د هرات د جبرائیل ښارګوټي یو اوسېدونکی دی د پنشن مې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې پرون یې ستونی درد کاوه. هر کلینیک ته چې تللی روغتیايي خدمتونه یې نه دي ترلاسه کړي. بلاخره اړ شوی چې شخصي روغتون ته ولاړ شي.
هیله ده ډاکټرانو ته معاش ورکړي چې بیرته کارونو ته ستانه شي. موږ د دې توان نه لرو چې د خصوصي روغتونونو لګښتونه پرې کړو.
حسیب چې د هرات یو بل اوسیدونکی دی آزادی رادیو ته وویل
ما باید درک بکنیم کارمندای سی ما را
موږ باید روغتیايي کارکوونکي درک کړو. هغوی په سختو شرایطو کې کار کړی او خدمتونه یې وړاندې کړي دي. دوی په حق دي که کار ونه کړي او احتساب وکړي دا هم نه کیږي، ځکه د ټولنې یو اساسي اړتیا د روغتیايي خدمتونو وړاندې کول دي. خلکو ته باید خدمتونه وړاندې شي.
باید به اونا خدمات ارائه شوه.
په همدې حال کې یو شمېر ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي چې دوی آن د موټر د کرایې پیسې نه لري چې کار ځای ته ولاړ شي، او دا چې د تیرو څلورو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې ډېرې دي، کاري اعتصاب یې کړی دی. یو له اعتصاب کوونکو څخه ډاکټر حبیب یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
څلور میاشتې کېږي چې موږ صبر کړی دی، له بده مرغه چې موږ ته هیڅ موثق خبر نه دی رسېدلی. موږ مجبور شو چې د کلینیکونو دروازې د خلکو پر مخ وتړو.
خو په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر غلام محمد حنفي ازادي راډیو پښتنو ته په ځواب کې وویل:
د ولایت مقام په لارښوونه پرون د یونیسف دفتر لخوا ډاډ ورکول سو چې معاشونه به ورکړل سي. دا موضوع کلینیکونو ته هم ابلاغ سوې ده. اوس مهال ټول بیرته خپلو کارونو ته ستانه سوي او په هیڅ روغتیایي مرکز کې خدمتونه نه دي ځنډول سوي.
هغه څه چې اعتصاب کوونکي ډاکټران یې ردوي، دوی وایي چې د طالبانو حکومت ورته ګواښ کړی چې باید کارونو ته ستانه شي، خو دوی بیا هم ټینګار کوي چې طالبان یې په زور کارونو ته نشي ستنولی. ویل کېږي چې اوس مهال یوازې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو عاجلې څانګې فعالې دي، خو روغتیایي کارکوونکي ګواښ کوي که یې معاشونه ورنه کړل شي دغه څانګې به هم وتړي. د هرات ولایت د ډاکټرانو ټولنې یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ماشونو د نه ورکولو له امله د 116 روغتیایي مرکزونو شاوخوا 3000 کارکوونکو کاري اعتصاب کړی. ویل کېږي چې د افغانستان د پرمختګ او مرستې ادارې IIDI او د روغتیا مدیریت او ارتقا سازمان OHPM په هرات کې د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د ورکړې مسؤلیت لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ایران د لرستان ولایت و امنیتی چارواکی د سکل پیل تر دې دمه په دغه ولایت کې د 1700 افغان کډوالو د نیول خبر ورکوي. د ایران د صدا سیما خبري اژانس د لرستان ولایت د سیما و امنیت د رئیس زای ناسی محمد پیرایتی له قول ویلي چې ډیری نیونې د الکودرس، خرمباد او والشتر پولیسلی کې شوې دي. هغه د شین په دغه ولایت کې د افغان کډوالو کار کول هم جرم ګڼل دي. پیران کشمیر افغان کډوال ازادي رادیو سره خبرو کې دا کوي چې د ایران پولیس ان هغه افغان کډوالو سره چې په قانوني توګه د غیبت تورغلي او ساتملري نه سم چلن کوي.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ایران د حکومت د اقداماتو په دوام تازه د لرستان ولایت د سیمو امنیت د رئیس زایناستي محمد پیر حیاتی ویلي چې د روان کال له پیله تر دې دمه 1700 افغان کډوال په دغه ولایت کې نیولې دي. د ایران د صدا او سیما خبری اژانس راپور لمخې چې د غیرانی چارواکي د سه شمی پورز د ایران د انتظامی چارواکو سره په ناست کې ویلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله سلسله نه زیات والی خي. د حیاتی په خبره ډیری نیونې د الیګودرز، خرمآباد او والشتر په ولسوالیو کې شوې دي. د غیرانی چارواکي په لرستان ولایت کې له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداري ورکړي. ویلي دي هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. په ایران کې یوازې هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې هغوی چې له قانوني لارو په ویزو دغه هیواد ته ورغلي هم د ایران امنیتي ځواکونو له چار چلنده شکایت کوي. په ایران کې افغان کډوال عبدالرازق چې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
هغوی چې پاسپورت او ویزه هم لري پولیس یې خپلو مرکزونو ته وړي، او که پر وړاندې غبرګون وښودل شي چې ګواکې موږ قانوني یو، پولیس آن پاسپورت څیرې کوي او ایسته غورځوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال محمد حسینی د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
امروز ما د
په ایران کې له موجوده وضعیت څخه په تنګ یم. په ورځني ډول له ظلم او تهمتونو پوزې ته راغلی یو. په یوه ګاونډي هېواد کې داسې وضعیت د اندېښنې وړ دی.
دغه سلګونه افغان کډوال په داسې حال کې د ایران په لرستان ولایت کې نیول شوي چې د ایران تسنیم خبری اژانس د چهارشنبې په ورځ د کډوالۍ د نړیوال سازمان له قوله په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال د جولای د میاشتې څخه تر سپتمبر هغې پورې شاوخوا 93,000 افغان کډوال له ایرانه ستانه شوي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو او دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه دا ادعاوې په داسې حال کې دي چې هره ورځ لسګونه افغانان چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوصلۍ له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال.
د ازادۍ اوریدونکو خبرونه هم درته لرو. خو تر هغې وړاندې خبرونه کابل کې شمیر خبرندوی ټولنو نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د تلت او کلتور وزارت د ممنوع کتابونو په ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې د دوی په ویان په زیانې ده. د دغو خبرندوی ټولنو د استازو په وینا چارواکو له دوی څخه د لکونو افغانۍ کتابونه وړي دي او دوی ته یې په بدل کې یوه ډالۍ ورکوي چې نه له اخلاقي او نه له حقوقي پلوه مناسبه ده. طالبانو د تلت او کلتور وزارت پرون خبر ورکړی چې تر اوسه افغانستان بازارونو 479 داسې کتابونه راغون کړي چې د دوی په وینا افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره پټه کار کوي. د چین، روسیا او د بریکس سازمان د نورو غړو هېوادونو مشرانو له طالبانو غوښتل چې پر افغان نجونو ښځو د زده کړو بندیز پای ته ورسوي. هغوی د خلکو د اساسي حقونو په درناوي ټینګار کړی او په افغانستان کې د مسایلو د سوله ییز حل او عاجل حل غوښتنه کړې ده. د افغانستان پخواني ولسمشر احمد کرزي په کابل کې وروستۍ 14 غندلې ده. ښاغلي کرزي نن په خپله اکسپاڼه کې د پیښې وته روسیې پیښه بللې ده. د دې 14 په پایله کې چې پرون ماسپخین د کابل په مرکزي برخه د سینمای پامیر په ګڼه ګوڼه سیمه کې وشوه، د کسان وژل شوي دي او لږ تر لږه یولس نور چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي دي. په خپل رسنیو کې خپره شوي ویډیوګانو کې ښیي چې 14 د جامو پلورلو په مارکیټ کې د ملکي خلکو په میز کې شوې ده. تر اوسه هیڅ ډلې د دې 14 مسؤلیت نه دی منلی او طالبانو چې د کابل ښار کنټرول په لاس کې لري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې یو شمیر اوریدونکو چې په ایران او پاکستان کې دي هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند شکایتونه کړي دي. دوی ویلي چې کوربه هیوادونه له افغان کډوالو سره سم چلند نه کوي او په ایران کې یو شمیر کډوال ویلي چې هلته دوی وهل ټکول کیږي، اسنادو ته ارزښت نه ورکول کیږي او په ځینو مواردو کې هم خوراکي مواد او دغه راز اوبه نه په پلورل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ایران او پاکستان دواړو ویلي چې دوی بل خپل خاورې هغه افغان کډوال باسي چې دوی په ټکو قانوني اسناد نه لري. د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکوښوي ځونه د پروګرام لانډه برخه هم چمتو ده. خورازی پایل ستاسو په پیغامونو وکړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرو چې د ریډیو ټول ملګری په خو روغ جوړستي. هیله کوم الله تل خات آباد لره. نوم یې عطا رحمان د اوسیګو پښتونخوا کې 400 افغان مهاجرین یو. دلته یو موسسه و آی او ایم راغلی د نوې موسسه ده. دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي. نو کمپونو کې چون کې مرستې کړې دي هغوی ډیټا ټوله کړې او بیا هغوی سره وختن په وختن رابطه کوي. نو اوس د کمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړې ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوشو ډیټا ټوله کړې ده. تر اوسه پورې بیا هغوی سره مرسته ونه شوه. نه هیله لرم چې زما آواز به تاسو د هغوی ایت اور سوی او موږ ته جواب میلاو شي چې آیا دوی دا کوم ډیټا ټول کړل نو نن نه پورې رابطه نه ده شوی او ډیټا ټول کی و چیرې تاسو سره موږ کومک کو امداد کو او بیا پتهونه لګي نمبر مغز دی او تاسو ته موږ زنګ وو تاسو به بیا راځي.
مهله لرم د تاسو نه چې زمون आवाज تاسو ته دا وی توره سوي او وی تر پتا اوس تکم جواب ملو شي او بیا مون سره شریک کړي ډیر مننه خوشاله اوس.
السلام علیکم سلطان محمد مراد ننګرهار د گوشتی ولسوالۍ نه سر تماس کې مخدوزه کې چروغ جوړ وایسته هون پیغام ازادي راډیو ته دا و چې سو اخمه کې ایران کې ونیول شو بیا چې کله اردو گاګان ته ویوړل شو هلته ډېر سخت سلوک او دغه راسره وشو نو مطلب دغه و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دي افغان کډوال دي دې سره ډېر سخت بد سلوک کېږي او ډېره بده رویه کېږي. موږ چې کله په اردوګا کې وو نو موږ به یاسې برنه هقه به درې ساعته به نور ته کېنولي دوه نیم ساعته دوه ساعته او بیا به دغه شان د وهل ټکول به هم پکې وو پیپونه به ورسره وو نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کېدلو دی هم د ایرانیانو د خوا نه او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به مسکر ورسره بیهي به لاره کې موږ دغسې دغه آزاد هغې ته نه پرېښودلو لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چي ته لاړ شي نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو. نو زمونږ دغه خواست دی دغه دی چې اول وطن کې کاری زمینه برابره شي وطن کې کاروبار نشته دی کار زمینه نه ده برابره ټوله خلک په وظیفه ورکول کېږي چې څوک دغه خلکو سره خپلوانې اوسي او دغه اوسي نو قاریان اوسي نو هغه خلکو ته وظیفې ورکول کېږي بلې چا ته وظیفې نه ورکول کېږي وضعیت ډېر خراب دی.
زه یو نفر د ایران غږیومه دغه دی دلته افغانانو باندې ډېر زور دی ډېر زیاتی دی ډېر وهل تړل دي دغه مونږ خبر دی د تاسو ته ورسېږي تاسو نورو رسنو ته ورسوئ ډېر افغانان ځورول کېږي لات کوب بې اوبه نه ورکوي ډوډۍ نه ورکوي بندیتوب خو راده مرز کوي ډیپورت کوي رقم چې کوي ودی کې دغه مشکل نه دی دا خو ضرور دی بلون دا لات کوب او بزن او بکن او اوبه نه ورکول خزانې واول او ماشومان واول دا څه فایده کوي دا کورونه نه دی ملل سازمان ملل مخنیوی کوي که بل څوک کوي افغانستان عمارت کوي عمارت بوده دی هیڅ کومه خبر نه دی تو وایې دا ملل د عمارت نه دی د کار دپاره یو پیشنهاد که هر ارګان کوي ودی کی چې ډېر افغانان ځورېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مر سلام نیک ہلی ترامات آزادی ریڈیو ٹول کارکون خبر دوں متور سیر جان محمد احمد ایران سے مسئلہ درد کو مرواڑ چدا زمر آواز امارات پر ور سیر پہ ایران کی ٹول پاسپورٹ یعنی وکی جا کو چاغیان چرا غلی دا خیر دے بے مدرک لا کم کو سان چ مدرک لریا پاسپورٹ لریا غم پاسپورٹ دے ایت اعتبار نور کول کیجے او یازی پاسپورتونه اخیسته کیږي سره وکیږي دوی هم بیا برته لس ډېر په جبر سره رژیمه پاسپورټ هېڅ اعتبار نه لري دلته موږ افغانستان اسلامي امارت د خلکو سره د چارواکو سره دا درخواست چې زموږ آواز واورو دی او زه یې ورسي یا د پاسپورټونه چې اعتبار نه لري یا دلته احترام نه ورکوي نو ولې د ایران کونسلګري په افغانستان کې نه بندوي بیا ولې ویزې ورکوي نو زموږ آواز تر اسلامی امارت تر چارواکو پورې ورسېږي چې دا زموږ ته زمینه برابره کړي دا زموږ مشکلات حل کړي که په ایران کې پاسپورټ اعتبار نه لري یا نه چلیږي نو اسلامی امارت دې په افغانستان کې د ایران سفارت بند کړي چې خلک مشکل سم سو معلومات راکړي نو زموږ مشکلاتو ته رسیدګي وسي موږ سره دې همکاري وسي چې دا زموږ پاسپورټونه مصرفونه مو کړي تکلیفونه مو کړي دي چې دا زموږ سره همکاري وسي دا پاسپورټو په باره کې څه معلومات راکړي چې دا څه مشکلات دي چې زموږ پاسپورټونه ټول اعتبار نه لري اته ډوډۍ هم په ایران کې څوک باید زګو کې نه ورکوي.
سلامونه د ازادي ریډیو کارکوونکو اورېدونکو ته لینا یم له کونړ څخه بیا له خاص کونړ دلته سیدا په د پاکستان او افغانستان بارډر باندې جنگ و دوه هفتې جنگ و په دې کې ډېره کډې را کډوالې سولې ډېر کورونه را کوسو لغره نه د شالۍ سیمه د شالۍ په نوم یادېږي په دې کې زیات خلکو ته ځینې مطلب مالونو ته یې تلفات واوښتل او ټول را بیرون شوي دي اوس هوا مې یخه شوې ده او کورونه مې نشته دلته له لویو چارواکو څخه هیله کوو چې دوی سره مرسته وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله زه مستری عبدالملک سلام نومېږم د هلمند ولایت نه امیش ولسوالۍ څخه درسره په تماس کې یم نو خدای دې وکړي چې دا زما پیغام در سره نشر کړي چې د یو چا تر غوږه پورې دا زموږ غږ ورسېږي
موږ په نومیش ولسوالۍ کې په مخابراتي سیستم کې ډېر زیات مشکلات لرو، چې د ولسوالۍ خپله چې کوم ولسوالۍ مرکز دی دغه کې هم د یو افغان بیسیم خاده سته چې هغه هم واټساپ او د انټرنیټ هېڅ دا سیان کار نه ورسره کوي، یوازې په زنګ باندې خپله د ولسوالۍ پر شاخوا نور په لیرې ساحو کې د ولسوالۍ په اوزو کې هېڅ یو مخابراتي سیستم فعال نه دی، نه هم دغه سیګنال هلته کار کوي. نو خدای دې وکړي چې دا زما غږ درسره نشر کړي، چې زموږ غږ اواز یو څوک واوري ستاسو د راډیو له لارې. موږ په دې شیانو کې ډېر سخت مشکل لرو، موږ په دغه ساحه کې خپله د وای فای په نامه یو دغه دی لکه پی سی او داسې شی دی چې د دې سره موږ خپل واټساپ فعاله کړی، هغه هم په 15 ورځو کې 1500 ایم بی یعنې په زر کلداری یا 2500 افغانۍ باندې راته راکوي. نو موږ په مخابراتي سیستم کې ډېر زیات مشکلات لرو، نه دې وکړي چې دا زموږ راپور سره نشر کړي. خیر وسی، مننه.
سلام، زه محمد نسیم در روزګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچنو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده، هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
د ازادي راډیو ملګری جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ خیرات تکراری ده، خدای هم جوړ او روغ لره. دغه وروره له کلاته چې راووځي، د کلاته چې شاجوی مابین، دغه وروره سره کې څلور میاشتې کېږي چې اړولی ده. زه خپل ډرایور یم، 58 چلوم. دا څه قیامت ده! ته دا ویډیو یوارې خپله وګوره. دغه الوی دي موږ مریضان راسره وي، زنانه راسره وي، سپینګیرې راسره وي. دغه دې موږ غږ کوم وروره، ترې جای ورساو، ډېره دوانی به مې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول کارکن کو اڑان کو مزہ عبداللہ جان بابر سولت غرمش تلسکے لکه څنګه چې تاسو ویلي وه، مخکېنې دغسې زیانونه موږ ته هم ډېر راویشتي وو په غورمش ولسوالۍ کې. د غورمش ولسوالۍ اکثره خلک چې دي هغه مالدار دي. نو په تېر ژمي موسم کې چې کومه ډېره غټه توپانۍ واوره سوې وه، په هغه واورې کې اکثره مالدار ډېر زیانمن شوي وو. داسې کورونه او داسې خلک ما پخپله ولیدله چې مثال خپل مالداري او میژې وزې چې کوم ځای ته بېولي وه، واوره سوي وي، هلته تر واورې لاندې سوي وه. د چا لس سل وي، د چا له 50 وي، ټوله درایې وه، هغه ټوله تر خاورو تر واورې لاندې سوي وه. نو داسې ورته پېښې ډېرې پېښې شوي دي، خصوصا په غورماش ولسوالۍ کې. او بله ستونزه چې مکمل ټوله ولایت لري، هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کېږي یا هم نور کومې ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکټر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي، نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سلامونه، نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسي. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده، د اقتصاد له پلوه او مشکلات سته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه ګزاران څخه مې هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بېوزله وي، د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسسې څخه هم دا غوښتنه ده، هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه مو دا هیله ده چې د دغو بېوزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پېښو دې ځپله ده. موږ د ټولو اړخونو څخه دا مو هیله ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې همکاري ورسره وکړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه استاد سره د پیغام پرېږدم. موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري، خو متاسفانه ډېر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شېبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه ښه خدمات ترلاسه کړو، ولې متاسفانه چې هغه په هماغه پخواني حال دی، هېڅ د ښه کېدو خواته تللي نه دي، ډېر ضعیف دي. نو موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې ډېر کمزوري دي. هلته حتی په اته کیلومترۍ کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډېر کمزوري وي. نو دلته پراخه ساحه شته، د شتون شته، چې هلته خو بیخي هیڅ کار نه کوي.
السلام علیکم، د کاپیسا ولایت تګه ورسولۍ نه لیکنه ولیده. زموږ خپله کور د سیند د غاړې دی، چې بارانونه شي، سیلاونه شي، ډېر پریشان استو. په هغه شپه موږ سره خوب نه شو کولی، بیا چې موږ سره حکومت د سیلاونو غاړې چې چا کورونه یا اوته چې دښتې هغه ورته هغه کې هغه ته کورونه جوړ کړسي نو غاړو نه وځي.
اوریدونکو، دا اوس تاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنې مو چې وکړې په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
وسم راځو د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام، د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل ورکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو، او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتی سخی اوسیدونکو، د څلوېشت ورځو راهیسې له کوره ورک او نادرکه دي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي، په لاندې شمیره دې اړیکه ونیسي: 00 01 00 18 15 1. د شمیره تکرار: 00 01 00 18 15 1. مننه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکې وتلې د کوره، او بیا په درکو پته نه لګي اوسه پورې. کچھ معلومات په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسئ: 00 01 00 08 06 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تو ویزن نزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ازادی رادیو دا ورکسو عزیزان ټول کارکون کو اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې حالت تیار وشان صاحب ته مې یو ځانګړی سلام وایم. احمد کندری خبر کوم، د افغانستان د جنوب د هلمند ولایت تکریش ولسوالۍ زموږ یو د کاکا زوی د عبدالغفور کاکا زوی دی، د کندهار ولایت د باغ پل په سیمه کې نادره کسوی دی، چیرې دی تقریبا د اتلس کلو په هغه ټیم کې د اتلس کلو نو ساته نه کال کېږي چې نادره کسوی دی. بیا چاته دانه معلومات نه دي سوی شنه د مړن د ژوند جن وفا هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی. زما سره پر دغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسي: 0 01 03 05 1 0 01 03 05 1 1. بل سلام شمیره د 0 01 04 نه دوه واره دریه و نه و دریه یعنی سپر چلوار آویا نسه و درودیش نه آویا درو آویا نو تایه روشان صاحب ستاس دا غشتن و هیل کوچ باید موش پیغام نشر کی پا بار بار بندی چه موش دا دوست پیدا چه دا که کازوی نو کورنه دیر زیاده پیسه پا تامه دا ورطا چه دیگو چی ریه
السلام علیکم تازادی شانی که کارکون که آوریدون بسلام پدیل چی جور رو برسه من نه پس مرزا چی پروانه جور خیلی دا زبر دور کسو عجیزان و دا پارا دا پروانه مجوره پیدا بندور کار دی نظمز یو دو صورت دی دا مصطفا پا نامه دا پراویلات دا نردری ورسالی و سیتون که دی دا پلار نمی محبوب شاہ کار دی اکار دو اک سجی اک معلومات داری یا دا چالی دلی نظمہ سر جی پا دی شمارا بندی آلی کتی نکی دا دیپن شمارا دا سوا ما شپر و شپر تلور دو آتا شپاز شپر دلوار دوا شمیره یو زلی بیا وایم سپر و سپر دلوار دوا آتا شپاز سپر دلوار دوا منانا دختای پاما
السلام علیکم ده شمزول مسالی ده خبر کوم ده سویلی ده کلی ده زیندین کاکوزوی ده جمهوریت ده گورک ده که چوک معلومات لری یا چاو چاو اوس په کندهار کښې د کدی په خپله زما خبر دي ما پر دغه شمېره ډېر زنګ را ته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پېنځوس اووه دا مسلان شمېره ده تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ را ته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دو اتیا په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د موږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او د دغس نوم دوی چا وویل چې په هشم یې بدل کړی دی نو که زما زغ هر څه یو مسلمان اوري هغه دې موږ په دغه شماره زنګ ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پېنځوس اووه دا سلام شمېره ده دومه شمېره بیسم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو عزیزانو د خپرونې ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما غږ اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې ده په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته معنی زما غږ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري چا ته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمېره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې نو زیله ده چې زما پیغام نشر کړي خدای په امان
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پرېږدم هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شیدلې دی کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دې په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کړي صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه یو ځل بیا هم شمېره درته وایم: صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګار ایسته د بیدرک شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګار ایسته بیر نادر کده او د دیسو زله سوالې کابل د قسیما کې ده او د چاوی بس دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې د دغه انجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 00 درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و. شمیره بیا تکراروم: 00 درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورایي دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابا دی وتلی دی، دولس کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نه درک سوی دی، د پلار څخه خوابه دی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301003. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي، موږ سره دې په داسې شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 اویا 9 شل 4 سوه 2 اویا. بل نمبر دی 0 اویا 2 3 شپږ شپږ 3 سوه شپږ اتیا. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید. هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته. دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ډکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید شیر کوي در سره. ښه وخت ولرئ. الله عمل.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره په دې ډول ده: 0309 شپږ اووه نه دوه نه صفر درې پنځه. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0309 شپږ اووه نه دوه نه صفر درې پنځه.
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.